السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمال لویدیځ کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو په مرکز کې د بمی چاودنې د وژل شوو شمیر 15 ته پورته شوی دی. چاودنې د سوات په کابل سیمه کې دوشنبه ماښام شوي چې له کابله یې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي هم دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د پاکستاني چارواکو د معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې دغه شمیرې خپرې کړې دي. بل ورته رویټرز اژانس په سیمه کې د پولیسو د یوه ویان په حواله ویلي چاودنې د مرکز دننه د مهماتو په یوه زیرمه کې د اور لګیدنې له کبله شوې دي. د پولیسو دغه ویان په یوه اعلامیه کې ویلي اور لګیدنه په غالب ګمان د برېښنا د شارتۍ له کبله شوې ده. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د تورخم د غره د خویدو په پیښه کې د ټولو وژل شوو اتو کسانو مړي راایستل شوي او د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي دي. دا خبره پرون دوشنبه په تورخم کې د ژغورنې او مرستندویه چارو ادارې ویان مقصود عالم ازادي راډیو ته وکړه.
تورخم کې خو اپریشن مونږ کم چې متعلقه ادارې وي هغه سره کوآرډینیشن نه بعد ریسکی 112 خپل اپریشن کلوز کړو ځکه چې 8 ډیډ باډیز مونږ ریکور کړي وو. دا په 15 ورځو اپریشن کې او 25 پورې کنټینر پکې پرزاجات دا مونږ ریکور کړي دي.
په تورخم کې افغانستان ته د اوښتو په انتظار ولاړو ګاډو باندې د کمر نړېدو پیښه د اپریل پر 13 شوې وه. اکثره مړي او ټپیان افغان موټر چلوونکي او د هغوی کلینران دي. د رومانیا پولیسو 13 افغانان دغه هیواد ته د ناقانونه ورتلو په خاطر نیولي او بلغاریا ته لیږلي دي. د رومانیا دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې دا افغانان له بلغاریا ور اوښتي وو او اکثره یې تر 13 کلونو کم عمره وو. د دوی د قاچاق په تور یو بلغاریایي تبه هم نیول شوی دی. پولیسو ویلي چې دغه افغانانو هیڅ ډول سندونه نه درلودل او ویلي چې د افغانستان اوسیدونکي دي. په سودان کې د جګړې دواړو لوریو له لس ورځنیو خونړیو شخړو وروسته په 2 ساعته اوربند هوکړه کړې ده. نړیوالو اژانسونو ویلي چې دغه اوربند د امریکا او سعودي عربستان په منځګړیتوب تر 2 ورځنیو سختو بحثونو وروسته له تیرې نیمې شپې راهیسې نافذ شوی دی. فرانس پریس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یوې اعلامیې په استناد د دغه اوربند خبر ورکړی دی. تیره اونۍ هم د جګړې ښکېلو جنرالانو 24 ساعته اوربند منلی و خو سملاسي اوربند مات او دواړو لورو یو بل په سرغړونه تورنول. د سودان په جګړه کې تر اوسه 420 تنه وژل شوي او له 3200 زیات نور ټپیان شوي دي. د سودان جګړه د اپریل په 15 د پوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د ملیشا ځواکونو د قمندان محمد حمدان د قلو ترمنځ پیل شوه. دغه دواړه جنرالان د 2021 کال په پوځي کودتا کې واک ته رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې مشري د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کوله د امریکا په شمول اکثرو لویدیځو هیوادونو په روسیې کلکې نیوکې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې ته په وینا کې وویل چې نړۍ په یوه خطرناک حالت کې ده او که په څو اړخیستو باندې باور له لاسه ووځي وضعیت به تر دې هم بدتره شي. او د سویډن په کوربتوب د بدن د ښکلا په یو لړ نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړي شریف علی خان د سرو زرو میډال وګاټه. د افغانستان د باډي بیلډینګ یا د بدن د ښکلا فدراسیون پر خپل فیسبوک خبر ورکړی چې شریف علی خان د سویډن په ګراند پرایکس سیالیو کې چې نړیوالو لوبو ته د ورتګ سیالۍ هم وي په 80 کیلو وزن سره د سرو زرو میډال ګټلی. همدارنګه بل افغان لوبغاړي زمری احمدی په فزیک سپورت رشته کې دویم مقام خپل کړی او د نقرې میډال یې په غاړه کړی دی. د سویډن ګراند پرایکس سیالۍ پرون ختم شوې او پکې په سویډن سربیره د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو لسګونه لوبغاړو ګډون کړی و. دا و خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان په سوات کې د پولیسو د یو مرکز دننه خونړیو چاودنو لږ تر لږه 15 تنه وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي. خبرونه کې تازه حال درکوو. په ویانا کې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفان نن په 2 ورځ هم غونډې ته دوام ورکوي. دوی د څه شي په لټه کې دي؟
اوس موږ ته تر ټولو د مهمه ده چې یو اجماع رامنځته کړو. موږ باید د طالبانو ضد سیاسي حوزه پراخه کړو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هڅه کوي چې طالبان د ښځو پر کار او تعلیم بندیز پای ته ورسوي. یو شمیر افغان سندرغاړي په کور دننه او نورو هیوادونو کې د ډیره همکارانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې د مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمیر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
نور راپورونه هم درته لرو او که تر پای زموږ ملکیا وکړي په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمال لویدیځ کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو په مرکز کې د بمی چاودنو د وژل شوو شمیر 15 ته پورته شوی دی. چاودنې د سوات په کابل سیمه کې دوشنبه ماښام شوې چې له کابله یې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي دي. په لومړیو کې د چاودنو شمیر 2 ښودل شوی، خو ځینو راپورونو کې 3 او حتی له هغې هم د زیاتو چاودنو یادونه شوې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د پاکستانی چارواکو د معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې دغه شمېرې خپرې کړې دي. بل لور ته رویټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یوه ویان په حواله ویلي چاودنې د مرکز دننه د مهماتو په یو زیرمه کې د اورلګیدنې لکبله شوې دي. د پولیسو دغه ویان په یو اعلامیه کې ویلي اورلګیدنه په غالب ګمان د برېښنا د شارتۍ لکبله شوې ده. تر اوسه داسې شواهد نشته چې برید کې د پولیسو له دغه مرکز به هر چا لاسوهنه کړې وي. د پاکستان د حکومت مخالفو وسلوالو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان د ژغورنې ملي ادارې 1122 ویلي چې د پیښې قربانیان سیمه ایز روغتون او نورو روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي دي. په دغو چاودنو کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو ودانۍ ویجاړه شوې ده. د ځمکې لاندې د ایسارو احتمالي کسانو د رایستلو لپاره د ژغورنې عملیات هم روان دي. د سوات ټولو لویو روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی و. په پاکستان کې وروستۍ څو میاشتې پر پاوز او نورو امنیتي ځواکونو خونړي بریدونه زیات شوي. تر ټولو لوی برید د پېښور په پولیسو په جنوري کې و چې په یوه محفوظه سیمه کې د جومات دننه چاودنې لږ تر لږه 40 کسان ووژل. اکثره وژل شوي د پولیس ځواکونه وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ویانا په غونډه کې لسګونه طالب ضد څیرې ګډون لري. دغه غونډه د اتریش د څیړنیز انسټیټیوټ په نوښت پرون د دغه هیواد په پلازمینه کې پیل شوه او نن او سبا هم دوام کوي. د غونډې ګډونوالو ویل چې د هیواد پر روان وضعیت او د طالبانو د سیاسي مخالفانو ترمنځ د سیاسي اجماع پر رامنځته کېدو خبرې کوي. طالبانو تر اوسه د دغې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې د دغو څیرو لخوا هر ډول غونډې بې ګټې بللې دي او طالبانو د غونډې ګډونوال د دوی په ټکو پخوانۍ ازمایل شوې څیرې بللې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د طالبانو پر ضد د سیاسي اجماع رامنځته کول او پر دوی د نړیوالې ټولنې د فشارونو راوړل هغه دوه مسایل چې د ویانا په غونډه کې پرې بحث شوی دی. د اتریش پلازمینه ویانا کې د طالبانو سیاسي مخالفان چې پکې شاوخوا 13 تنه د پخوانی ملي شورا غړي، سیاستوال، فعالان او ځینې رسنیز څېرې شامل دي غونډه کړي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو یوې فعالې فوزي کوفي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د یوې سیاسي اجماع د رامنځته کولو په هدف جوړه شوې وه.
اوس موږ ته تر ټولو دا مهمه ده چې یوه اجماع رامنځته کړو. تر څو چې اجماع نه وي په یوه سیاسي طرحې کار کول نتیجه نه ورکوي. موږ باید د طالبانو ضد سیاسي حوزه پراخه کړو او د افغانستان ټولو اجتماعي دلګیو ته پکې ځای ورکړو.
جامع افغانستان بسازیم.
میرمن کوفی زیاده کرده بشار او خز واقعون دا غیل پر اسری کرخی دیا و ایچ کلا نشی تری تیره ده. ده طالبانو زد وسلوال مخالف دلی ملی مقاومت جبهه مشر احمد مسود هم ده دی غنده لگدونو آلو ده. ده دی جبهه ویاند هوشنگ سایی آزادی روی تو ویل ده اتریش پا غنده که با پر طالبانو ده فشار را وړلو او لو اوسنی بحرانه ده افغانستان ده وطلو پر لارو چارو خبری وشی. د غونډې یو ګډونوال او د طالبانو سیاسي مخالف قاری عیسی محمدي ازادي راډیو ته وویل
سره دوستانو هغه په دې باندې پافشاري کاوه چې په دغه شلو میاشتو کې د طالبانو له خوا نه هیڅ داسې سیګنال نه ده ښودل شوی چې د افغانستان ولس ته په داسې یو سترګه وګوري چې کوم حق په یو ډیموکراتیک نظام کې یو څوک لري چې هغه حق ورته ورکول سي او دوی په ظلم او په زور باندې راغلي او فقط د زور ژبه چلوي.
کاغلی محمدي وویل د غونډې ویناوالو ټینګار درلود چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو له خپلو سختدریځیو تیر شي. د اتریش د څیړنیز انسټیټیوټ مشر وولفګانګ پیټریچ د دې غونډې هدف د افغانانو په هغو غوښتنو بحث یاد کړی چې په رښتینې ډول د جګړې د پای ته رسولو او په افغانستان کې د یو ډیموکراتیک حکومت له لارې د پخلاینې او سولې ټینګښت غواړي. طالبانو تر اوسه د ویانا د ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی دا ډول پخوانۍ ناستې رد کړي وي او ویلي چې د دې ناستو ګډونوال د دوی په خبره آزمویل شوي او د افغانستان خلک یې ښه پیژني. په ویانا کې دا ناسته په داسې حال کې پیل شوي چې ټاکل شوي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش راتلونکې اونۍ د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وګوري. ټاکل شوی په دې غونډه کې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د اجماع پر رامنځته کولو تمرکز وشي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د خزو پر کار د بندیز د لری کېدو او د تعلیمي مراکزو په بیا پرانیستو ټینګار کړی دی. د لیدنه کې چې پرون په کابل کې تر سره شو، دواړو لورو ټینګار کړی چې طالبان باید د دریو نیو مخ کې هغه اوربند هغه کار بندیز یا هغه بندیز پای ته ورسوي چې د ملګرو ملتونو ماموریت ری اغیزمن شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزو د کار بندیز د لری کولو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانستلو لپاره خپل ورسته هڅه کوي. ملګرو ملتونو سازمان تیرونه غواخ کړي او که طالبان د سازمان اړوند دفترونو کې د افغان خزو د کار په اړه بندیز لری نه کړي، نو دوی به په میاشت کې افغانستان ووزي. تازه د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزوا او تنبایو وا چې څو ځله له طالب چارواکو سره هم خبرې کړي، د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلي. د ښاغلي کرزي په ټویټر کې راغلي چې دواړو په دې لیدنه کې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې کارونو ته د افغان ښځو د بیا ستنېدو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانیستلو په اهمیت ټینګار وکړ. دوی همدارنګه د افغانستان د دایمي سولې او ټیکاو لپاره د ملي خبرو اترو په پیل هم ټینګار کړی دی. طالبانو په دې سربیره چې د 2022 کال په ډسمبر کې له بهرنیو او کورنیو مؤسسو سره د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، شاوخوا درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو د کار مخه ونیوله. د اسوشیټد پریس د یو راپور په اساس ملګري ملتونه په افغانستان کې شاوخوا 3300 افغان کارکوونکي او 600 بهرني کارکوونکي لري چې پکې 600 افغان ښځې او 200 بهرنۍ ښځې هم شامل دي. ملګری ملتونه وایي که طالبان د ښځو په اړه له خپلو بندیزونو تیر نه شي، د افغانستان اقتصادي وضع به ډېره خراب شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د افغانستان څانګې مشر عبدالله الدرداري تیر اونۍ په یو پیغام کې وویل
UNDP warns that the measures
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام خبرداري ورکوي چې د ښځو او نجونو د حقونو محدودونکي اقدامات به اقتصادي ناورین لا پسې ژور کړي، او ملګری ملتونه د دغو اقداماتو د لری کولو غوښتنه کوي. موږ هر ورځ ورسره خبرې کوو او ارقام ورسره شریکوو او ورته وایو چې لامه ژوند د کار او تعلیم د ښځو لری کول څنګه د افغانستان د اقتصاد پر راتلونکي بد اغیز کوي، خو دمګړی موږ هیڅ مثبت ځواب نه ګورو.
با But at the moment, we don't see any positive response.
ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې د افغانستان 50% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او د طالبانو د سخت دریځیو په دوام دا شمیر ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دی. د طالبانو مشر ملا ایبت الله اخندزاده چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه د سختو فرمانونو په صادرولو سره تر ګڼو انتقادونو لاندې دی، د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ټولو نیوکو سره سره ټینګار کړی چې د افغانستان د پرمختګ مسؤلیت د افغانانو دی او باید په نورو تکیه ونه شي. ورسلاغه چې په 2021 کال کې د متحده ایالاتونو تر ملاتړ لاندې جمهوریت سقوط وکړ، له افغانانو سره د مرستې پروګرامونه په ډراماتیک ډول کم شول، ځکه چې ډیری هیوادونه په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره تعامل ته حاضر نه دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، که تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، په دې خپرونه کې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو ده. خو ترې وړاندې راځو یو بل مطلب ته. هغه دا چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه پر افغان هنرمندانو او موسیقي راغلې غمیزې ته نړیوالې ټولنې لازم پام نه دی کړی. د شبکې له موسیقي لرې زړونه په نوم راپور کې ویلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ساز غږونکو او موسیقي پوهانو لپاره ژوند او فعالیت نشته. بلخوا یو شمېر هنرمندان هم دوی ته ورپېښې ستونزې او ننګونې تاییدوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي، په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیکه شکایت کوي. افغان سندرغاړی ګودر زازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره سره وایي چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سیوری غوړولی دی.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی نشتون یا افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره یو برخه کې کمی احساس کړو، ځکه چې موږ خپل همکاران لځانه سره نه لرو او دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
بل افغان سندرغاړی ویان هنرجو چې یو کال راهیسې په پاکستان کې دی، وایي هر ادارې ته چې مراجعه کوي ستونزو ته رسیدنه نه کوي.
افغان هنرمندان داسې ستونزمنې ورځې تیروي چې ان فکر یې هم نه کېده. یو کال او اتلس ورځې کېږي چې زه اسلام آباد ته راغلی یم. د یو این ایچ سی آر ادارې په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته ورغلم، خو هنرمندانو ته هیڅ پام نه کېږي. موږ ټول ډېر بیچاره شوي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو راغلي غمیزې ته په نړیواله کچه پام نه دی شوی. د شبکې د دوشنبه په ورځ له موسیقي لرې زړونه د تبیید په لور د افغان موسیقي غږونکو تک په نوم د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو وزګار پاتې کېدو او له افغانستانه بهر د دوی ستونزو ته اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې وقته د طالبانو لیبیا ځلې رسیدو سره نور نو افغان موسیقي غږونکو تکار او د اوسېدو ځای نشته. یو شمېر دوی له افغانستانه وتلي او ځینې نور هم چې په دغه هیواد کې پاتې دي د داسې فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووزي. د دې راپور پر بنسټ هغه سازمانونه چې له افغانستانه د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د ایستلو او له دوی د اقتصادي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي، د دوی د ملاتړ لپاره د بودیجې د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې راغلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی او ادعا یې کړې چې طالبانو په تیرو دوو کلونو کې په واټونو، له ټلویزیونو شبکو او راډیوګانو او د ودونو په تالارونو کې د موسیقي غږول بند کړي دي. په راپور کې راغلي که څه هم طالبانو د موسیقي په اړه خپل دریز پر روښانه ټکو نه دی څرګند کړی، خو د موسیقي بندیز په غیر رسمي ډول پلی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو اوس مهال د افغانستان په رسنیو کې د موسیقي خپرېدل منع دي او موده مخکې په بدخشان ولایت کې د صدای بانو په نوم د یوې راډیو نشرات د موسیقي د خپرولو له امله د څه مودې لپاره بند کړل شوی وو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې په پرتګال هیواد کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ میشتیدو ته اشاره شوې او راغلي چې د موسیقي یو شمېر استادان، هنرمندان او زده کوونکي هڅه کوي چې د افغانستان د موسیقي د پایښ لپاره په دې انسټیټیوټ کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې راځو دي ته چې همدا اونۍ یعنی تیر یکشم به د کتاب نړیواله ورځ ولمانځل شو. په همدې حال کې یو شمیر د کتاب مینوال او لیکوالان په کورونه کې د کتابونو درلودل د نننۍ زمانی یو مهمه غوښتنه بولی. د کتابونو یو شمیر مینوال وای په کورونه کې د کوشنۍ یا لوی کتابتون لرل له دوی سره مرسته کوي چې زیاته مطالعه وکړي او نور کسان هم د کتابونو لوستا را وبولي. تفصیل په دې راپور کې.
د کتابونو د لوست یو شمیر مینوال وای په کورونه کې د لوست لپاره کتابتونونه لري او وخت په وخت ری ګټ اخلي. لیکوال او شاعره ساجده میلاد وای په خپل کور کې یو کوچنی کتابتون لري چې د دې د ذهن د آرامۍ لپاره تر ټولو ښه ځای هم هغه دی. وای کتابونو سره سکون مومي او هر غړی چې وخت پیدا کړي لوست کوي.
کتابخانه کې ما د خاندارم که نوس کوچک هست نوس مغنی نشده میخوایم.
زه چې په خپل کور کې کومه کتابخانه لرم ډیره کوچنی ده او تر اوسه غنی شوی نه ده. زه هڅه کوم چې دا کتابخانه لوی کم او زما د علاقې وړ کتابونه زما په کتابتون کې شته، لکه د حافظ او مولانا کتابونه. زما اولادونه هم له همدې کتابخانې ګټه اخلي. که څه هم اوس تر ډیره معلومات په انټرنیټ کې شته، خو کتابخانې خپل ځای لري.
میرمن میلاد وای اوس مهال چې هر څه برېښنایي شوی او آن یو شمیر کتابونه په غږیزه بڼه خپریږي او د غشان ټولنیزې رسنۍ د خلکو ترمنځ عامې شوي، ښایي د کتابونو لوست کم شوی وي. خو د غیب خبره څومره چې له چاپي کتابونو اخیست کیدای شي له انټرنیټ ناشونې دی. په همدې حال کې د کتابونو یو مینوال کیا وایي د ښوونځي له دورې تر لوړو زده کړو په کور کې نږدې 1500 کتابونه راټول کړي او یو وړوکی کورنۍ کتابتون ترې جوړ کړي. هغه وایي ډیری وخت د خپلو کتابونو په دې کوچنۍ نړۍ کې تیروي.
تقریبا حدود 500 جلد کتاب برخه
نږدې 1500 جلد کتابونه لرم. د هر چا لپاره د شخصي کتابتون درلودل ډیر مهم دي. کله یو چا کتابونه ټولول پوشه چې خامخا د کتابونو لوست سره مینه لري، موږ کوو غواړو او کنه دا زموږ په شاوخوا کسانو تاثیر لري، په ځانګړي ډول په ماشومانو.
نو موږ وایي په کور کې د کتابتون درلودل ډیری ګټې لري، هم خپل شخص ته هم نورو ته، ځکه نور ته هم د لوست لپاره ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د مطالعې یو شمېر مینوالو لکه لیکوال جاوید فرهاد او مدني فعال حفیظ اخګر د بد اقتصادي وضعیت له امله خپل کورني کتابتونونه خرڅ کړي وو. یک شنبه ورځ د اپریل 23 د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابر و. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې ترې نه د کتابتونونو د نندارتونونو په جوړولو او نورو بیلابیلو پروګرامونو له لارې نمانځنه کېده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په کندز ولایت کې یو شمیر زرګران وایي چې په وروستیو کلونو کې د سپینو زرو ګاڼو د خلکو لیوالتیا ور جذب کړې ده. دوی وایي اقتصادي ستونزې او بیکاری هغه لاملونه چې خلک نشي کولای د سرو زرو غاڼې واخلي، نو له همدې عملې د سپینو زرو غاڼو ته مخه کړي. تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې.
په کندوز کې یو شمیر زرګران وایي د سپینو زرو صنعت وده کړي او بازار یې ښه تود دی. د زرګرۍ صنعت د افغانستان له لرغونو صنایعو څخه شمیرل کیږي. له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندوز کې یو شمیر خلک د زرګرۍ صنعت په برخه کې کار کوي. زرګران له سپینو زرو او لاجوردو او له نورو غمیو څخه د سینګار بیلابیل ډوله ګاڼې جوړوي. غلام جیلانی چې په کندوز ښار کې د سپینو زرو د ګاڼو جوړولو دکان لري، هغه د زرګرۍ د کاروبار په اړه ازادۍ روډې ته وویل:
پول البته از بین مردم کم شده، کاروبار نیست.
در پیسو نشتوال او بیکاری هاگ لاملون دی چی خلکو بیر تا در سپین و زرو گانو تا مخا کرده. موگ پا بلابیل و رزیانو که هر دول غوگواله، لاکیتونا، کاره، گتمی، چارگولونا و در سنگار نور گانی جوده و. موگ در خپل ارتیا ورد و مواد همدل تا لنور و زرگرانو او لخلقو اخلو او بیا ورڅخه په نوو ډیزاینونو کې غاڼي جوړو.
زرګران وای په خوا دوی د سنگار غاڼې په دودیز ډول په لاس جوړولې، خو په ورستوي کلونو کې د ټکنالوژي له امله د زیوراتو د جوړولو او ډیزاین په برخه کې د پام وړ بدلون او اسانتیا رامنځته شوې دي. د نموړي ولایت یو بل زرګر نجیب الله راته وویل:
مشتریان بسیار می مردمای دکان درست می برای بشم مال می برم مونده یک
سودا د پیرودونکو ډیره برخه د نور ولایتونو خلق جوړوي هغه راضی لموک څخه هر ډول د سپینو زرو غاڼی پیری او خپل ولایتونو او ولسوالیو ته وړي او هلته پلوري موږ له خالصو سپینو زرو څخه خپل غاڼی تولیدو نو ځکه د خلکو تقاضا سپینو زرو ته ډیره شوې ده
د کندز ولایت د زرګرانو او د حقاکانو د ټولنې غړی عتیق الله وایي اوس مهال په دې ولایت کې د سپینو زرو 15 وړې کارخونې فعالیت کوي
در ولایت کندز خوشبختانه ما فعلا فعال
کندز کې د سپینو زرو د غاڼو جوړولو 15 وړې کارخونې فعالیت کوي چې کابو 13 نفرو ته پکې د کار زمينه برابره شوې ده د سپینو زرو غاڼو په تولیداتو کې ډیر بدلون راغلی دی دلته اوس موږ نوي ډیزاینونه جوړوو او ښه شوقي غمی کاروو له همدې امله زمونږ پیرودونکي زیات شوي دي
یو شمیر کندزیان بیا وایي د اقتصادي ستونزو او بیکاری له وجې خلک د سرو زرو د پیرودلو توان نه لري او له همدې امله د سپینو زرو ګڼو رانیولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده عبیدالله چې د زرګرۍ مارکیټ ته د سپینو زرو ګڼو رانیولو په خاطر راغلی وایي
هو منم که چیز بخرم که چیز با ارزش باشه نگینش
زه غواړم د سپینو زرو ګوتمه واخلم چې ښه غمی ولري ځکه دلته له خالصو سپینو زرو څخه ګاڼې جوړیږي او دلته په مختلفو ډیزاینونو کې ګوتمې او نورې ګاڼې موجودې دي چې ښه قیمتي غمی پرې لګول شوي
په داسې حال کې په کندز کې زرګران د سپینو زرو د بازار له خوالي خوښي څرګندوي چې له دې وړاندې د یاد ولایت د سرو زرو یو شمیر پلورونکو او صنعتکارانو ویلي وو چې په هیواد کې د سیاسي ثبات نشتوالي له وجې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او له امله یې د سرو زرو پیرودونکي کم شوي دي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري
د نورستان اوسیدونکو وای ولایت له طبيعي ښکلا وډک دی او اوس سیلانیان کولای شي چې په ډاډه زړه یې لری پرتو ځایونو تلاړ شي او له دغه ښکلو طبيعي منظرو خوند واخلي د نورستان چارواکي هم سیلانیانو ته د امنیت ډاډ ورکوي او همدار زوی د کوناړ او پرون تر منځلارو کې خلکو څو ځای هوټلونه او د مزایونه جوړ کړي تفصیل په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو بای ولایت د خپل طبيع کولاو درلودو په سبب په تیر حکومت کې د ملي پارک او د ژوند د خوندي چاپیریال په نوم ونمول شو په خبره چې هغه مهال د ولایت زیاتو برخو کې امنیت شتون نه درلود او سیلانیانو هم هر ځای ته د تګ او چکر وهلو لپاره زړه نه کولو اوس چې د نورستان په هر دره او لري پرته سیمه کې امنیت شته نو سیلانیانو ته په کار دي چې یاد ولایت ته لاړ شي او په دغه خاوره د قدرت له لورینو خوند واخلي د نورستان دوه اوسیدونکو مسعود او صلاح الدین
کومرونه چې د سیل لپاره د غل شو د غل رې نورستان کې پوره امنیت د لارې کې هیڅ مشکله نشته کولای شي چې خپل دغه نورستان کې وګوري ملي پارک کوم دغه یو بیا خد فضا لري هوا او هوام خدي الحمدلله موږ هم خوشاله د ټول مشران نو تاسو
نو اختر ان شاء الله ورځ خیر واني دی او هغه کسان چې د نور ولایتونو څخه نورستان ته راځي کولای شي چې راشي بغیر لکم استونزې ان شاء الله دلته امن او امنیت مکمل برابر دی او کوم استونزې نشته دی نو کولای شي چې راشي د نورستان له مزایو څخه فنوا
د دوی په وینا چې اوس د نورستان او کونړ د لارې په اوږدو کې د سیلانیانو د دمی او خوراک لپاره څو هوټلونه هم جوړ شوي دي په نورستان کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل دوی ملي پارک ته د راتلونکو سیلانیانو د پاره د امنیت ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم چمتو کړي او هر څوک کولای شي چې د نورستان له ښکلاو د خوند اخیستل لپاره یاد ولایت تراشي
نورستان ولایت یو ملي پارک دی د مختلف ولایتونو څخه گاونډي او د لری ولایتونو نه دلته اصل لپاره دغه وخت کې دا اوس چې موسم برابر دی سیلانیان راځي نو د اسلامي امارت راتګ نه پس سل پسلو کې هغه ته امنیت ډاډ ورکو تیر کې چون کې دلته مختلف واقعات او پیښې کېدلې اوس په ورس کولای شي د افغانستان او دارنګ خارجي سیلانیان هم چې نورستان ته راشي او د دې ښکلي مناظرونو نه فائدہ واخلي
نورستان د هیواد په ختیځ کې له مرکز کابل څخه لوري او د چارواکو له پامه ورزيدلې ولایت ته خور پر دومره زیاتې خلاوي لورېلې چې څوک هم ورزي نو پلی دوی نه مړي یو غواړي تل د غزرغون زنګلونه په خورونو کې رواني رڼي وبو شنه بخملین چمنونه وګوري او د خپل هوا په تنفس کولو یې مړاوي زړونه تازه کړي.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته 19 پروګرام د زهرو کاروان خبرې دوه ته چمتو دی، خو تر وړاندې پام وکړئ د خبرونو لنډیز.